ته ان شاء الله موږ د دوی په خدمت کې یو او دا د ته باید موږ پام وکړو چې موږ د کوم هیواد نه راغلی یو څومره امکانات لرو او مقصد زه دغه اطمینان ورکوم حاجیانو ته چې زه شخصا او زما ټول همکاران د حاجیانو په خدمت کې یو سلور وش ساعت موږ د دوی په خدمت کې یو او کله کله داسې د چې دشمن هم د دوی په ماینس کې داسې ګونګسي راپاري او داسې بد خبرې داسې درواغ وایي دغه شیانو ته هم دوی باید پام وکړي تر څو چې کومه نیمګلتیا په خپل سترګې نه ولیدلې هغې ته باید پام ونه کړي خپل عبادت وکړي او بیرته راسي او زما خواهش داده چې دغه مقدسه پروسه په یو سیاسي سوژه باندې بدل نسی هم حاجیانو لخوانه هم ځینې کسانو لخوانه چې دلته کوشش کوي چې دولت نه د وزارت نه غالي چې یو سوژه ځان ته جوړ کړي پرېږدي چې دغه مقدسه پروسه مخ ته لاړ سي او حاجیان لاړ سي او عبادت وکړي او هیواد ته هیوادوالو ته دعا وکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، په قاچاقي یا په غیر قانوني لارو سفرونه مو لکومو خطرونو سره مخ کولای شي؟
درې کس طبقې دی او ناس البته خزي او بوګي غرقسي
دغه نور ملګري سولو سره لکه شخبرانه غوته لاړل د پوره کې پاتو شمال دی بس په ژوندګي له لاس ورکړل
او په یوادونه ته تاک لژن سره قیمات ده.
کچری تاسو هم پر قاچاقي لارو اروپا ته د تللو شوقیه نو نه 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 تاندې څنګه مول دینو هغه حقیقتونو خبروي چې پر دغه لارو تلونکي کسان ور سره مخ شوې دي. ملګرتیا مې وکړې ز نورګل شفق يم. خو دوستانو که څوک په ناسمو یعنی قاچاقي یا په غیر قانوني لارو مزل ته زړه کوي نو ښایي نه له تودو بادونو په امان شي او نه هم قدمونه په سرو ګلونو ور برابر شي، د ډیرو مړې ژوندې ورک شي او د ګڼو غوښې د کبانو خوراک شي. دوستانو، نږدې هر اونۍ اروپا ته د تلونکو افغانانو د ډوبېدو خبرونه اورو، خو بیا هم زموږ ګڼ ځوانان بهرني هیوادونه جنت بولي او هلته ورته نه پوهېږم پیسې په ونو کې راشنی شوي ښکاري او که په پټیو کې کرل شوي. د لغمان اوسیدونکي رحمت الله هم له همداسې ځوانانو څخه دی چې غواړي لندن ته لاړ شي، خو څنګه او په کومه لار؟
ولا بهرته مې ول نه خوښېږي، خوښېږي مې چې کار دپاره م لاړ شم، هلته سړی تب خوشی شوق مې ډېر دی چې لندن ته لاړ شم، جرمني ته لاړ شم چې ډېر پیشرفته دي، کاروبار هم پکې ښه دی، مجبور قچاقي لاړ شي سړی.
ملګرو، څو ورځې مخکې په اتریش کې په یوه کانتینر کې د یو اویا کسانو جسدونه وموندل شول چې په غالب ګمان سوري وګړي و او غوښتل یې ځانونه په قاچاقي لاره اروپا ته ورسوي. د رحمت الله په څیر ګڼ افغان ځوانان به خامخا له دغو پیښو خبرېږي، خو څه وایي چې هله به خبر شي چې تارو جبې له ورشي. دوی لا تر اوسه تر تارو جبې نه دي ورغلي. زبی الله ځلاند، محمد عارف امرخیل او ضیاء الحق واحدي ملګرو د ځینو هغو ځوانانو کیسې کوي چې په قاچاقي لارې اروپا ته د تک تک کل کړي و خو داسې لاړل چې بیا په خپل پخو بیرته را نغلل.
من خپل یو اتده زوی و دې زنه یونان ته چپلا د وان حتی وای مونږ په ودا زو لاس باندې پیاده مزل کو، مونږ یو ملګری ما د وچ چې چا بیا ته ډیر وخت په ځنګل کې پاتې او بیا هم په څه چیغه ولې چې تاسو ما چاته پرې ده مال ته وای مونږ دای وخت په یو کله چې نګدی و حالت پرې خو ده او مونږ بیا ځنه لاړو. یو څه وخت دسته خبر شو چې بیا شته وفات شوی و، بیا مو خلکو تخ کړی و او په یوه دونه ته تاک لژن سره قیمات ده.
ما یو ملګری په نوم د اجمل اغا استرالیا ته سفر وکړ، قاچاقي لاړ وخت چې بهرمنځ کې سفر کاوه هم چغبر چې بو بیا کوم پولیسان دغه خونه چې پیراغلې دوی کشته خوسی کړی دي. درې کس طبقې دی او ناس البته خزي په بوګي غرقسي دي، غو دي مړی سوی دي او یو کس هم سپینګلی سړی و غن مرسه. دوی درې کس ځان سلامت وړی دي.
په پیښور کې زمونږ د پلار یو ډیر نږدې ملګری او دوست و، دوی یو کشر ورو شاکر نومې ده، ډیر لایق او پوی او ډیر د ښه ذهن خاوندو. نو دوی نه پیغام سي سره پیوې پیدا کړی دا ورور دې ته تشویق کسی خارج تی ولیگی نو دوی خپل روډ لندن ته لیګه دی روسیې لاره نه چې په لاره کې واوره کې دوی پیاده مزل کاو چې دا لږ د تینور دی برداشت دی نو لسی مخکې لاړ سي او دغه نور ملګری سول سره لکه شخبرانه غوی ته لاړل دا په واوره کې پاتې شمال دی بس خپل زندگی له لاس ور کړل
او د کابل په هنتون دغه محصله پیغله فریزه د یو داسې ځوان کې سره ته کوي چې اروپا ته د تک شوق په هنتون ور نه پاتې کړ خو له د ژوندون پاتې شو ځوان لوخمان ډګر صافه اروپا ته د خپل یو تللی ملګری د سفر یو خاطره را سره شریکوي ملګرو او د غزنی اوسیدونکو ولیمو هم د خپل قاچاقي سفر لڅو شیبو خبروي
د موږ یو ملګری د بل ورځ د پښتنې لپاره ورغله دوه درې کاله مخکې ته جرمنی ته نو هغه کیسه کوله چې تګي سولو زیات نور مو د بوسکل لپاره ځای نه درلود دلته یو یالو نو بسم الله پیوکړه د وبو مسکلې سبا چې کله موږ مار نه بیرته راړولو موږ نو هغه وبو
زړې په څو خیارۍ ویل را باندې تیرې دي د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکو محمد داود هغه پلار دی چې اولادونو ته یې سر سر تور و چې په قاچاقي لاره د بهر نه ځي خو د خوار ملا ځان چا وانه ورید نو ولې اوس هماغه اولادونه په بل نظر دي ځکه چې
او ما خپل یو زوی لال د بلجیم ته او یو می ورور لال نو هغه ټول سلال دي دغه خبره کوي یو بل کشر ورور دی زوی می دغه کشرای سپام کو را نسی درنه هغه تکلیفونه واغ ستونزې موږ لیدلې نو دا کوشش وکړه پلار سی را نسی درنه که مان دي خپه دي ټول خپه دي مون خو ډیر ورته ویلې سي مزه تکلیفونه دي خو مون خبره چیرته وس وای زو اتمی زونو وای دې
مننه هم زولو چې تان دي څنګه اوره دوستانو په دې وروستۍ ورځو شپو کې اروپا ته د تلونکو کډوالو په ډله کې تر بل هر چا سوریایي وګړي ډیر دي د افغانانو شمیر هم زرګونو ته رسیږي او د پاکستان او ایران په شمول د ځینو افریقایي هیوادونو خلک هم اروپا ته د رسیدو هڅه کوي په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مسؤلان د یو رپورټ پر بنسټ وایي چې اروپایي هیوادونو ته له غریبو هیوادونو کابو 15 لک کډوال ورغلي او په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 14,000 یوازې افغانان یونان ته رسیدلی او په همدغه شپږو میاشتو کې تقریبا 2,000 کسانو په لاره کې په بیلابیلو دلایلو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی څو ورځې مخکې دوستانو د ترکیې په سواحلو کې د یو 3 کلن سوریایي ماشوم مړې وموندل شو چې پر لمدو ریګو پړ مخه پروت و دغه ماشوم اعلان و کورنۍ غوښتل چې یونان ته ورسیږي خو په لاره د توپان ښکار شول د دغه ماشوم عکسونو او ویډیوګانو ډیر خلک وژړول د ده د پلار د خولې کیسه افغان لیکوال او شاعر شرر ساپی د المصر الیوم په نوم له یوې خبري وېبپاڼې راخیستې او ژباړلې ده چې وږمه رشیدی درته لولي
دولس کسانو په وړې کښتۍ کې چې 15 متره اوږده وه کېناستو له لږ مزل وروسته سمندر طوفاني شو ترکي قاچاقبر سمندر ته ودنګل او وتښتید موږ له څپو سره مخ شو کښتۍ واوښته خپل بچې او میرمن مې ونیول په کښتۍ پورې مو یو ساعت ځانونه نښلولي وو زامن مې لا ژوندي وو یو زوی مې یوې لویې څپې وواهه او مړ شو مجبور شوم هغه مې پرېښود چې بل وژغورم د دویم زوی خولې ته مې ځګونه راغلل هغه مې پرېښود چې مور یې وژغورم ګورم چې میرمن مې هم مړه شوې ده بیا 3 ساعته نور هم په اوبو کې پاتې شوم او د ترکیې ساحل ته ورسېدم
Yeah.
دوستانو په کابل کې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM که یو خواله بیرته راستنیدونکو کډوالو سره مرسته کوي، نو بلخوا خلک د قاچاقي یا په غیر قانوني لاره د سفرونو له خطرونو هم خبروي. د دې ادارې د پروګرامونو مشر مسعود احمدي په ځینو اروپایي هیوادونو کې د افغانانو او نورو کډوالو ژوند له نږدې لیدلی. دی وایي هلته اکثره رسیدلي کسان پښیمانه وو، ځکه دوی فکر کړی وو چې اروپا ته په رسیدو سره به خبره خلاصه شي، خو خبر نه وو چې نور ډېر جنجالونه لا پاتې دي.
کوم سفرونه چې ما اروپایي ملکونو ته لارل، او هلته ما د یو افغانانو سره چې په کمپونو کې ژوند کړله او اکثریت یې منفي ځواب خسته او د هغو سره چې کله ما خبرې کړې، نو دوی ټول په دې باندې پښیمانه وو. متاسفانه اکثریت افغانان په دې عقیده باندې چې کله اروپا ته ورسېږو نو هر څه ختم شول، اما برعکس نه، هلته یوه بله ډېره طولاني او ډېره پیچلې پروسه دوی ته منتظره ده. دوی وایي چې ایکاش موږ ته یو چا مخکې ډېره تګ نه ویری وای چې دغه مشکلات دي تاسو مزه یې، نو موږ به هېڅکله دا تصمیم نه وای نیولی چې اروپا ته تللي وای. ګوره په هغو کمپونو کې چې دی هلته ژوند کوه، هلته هم داسې یو ژوند نه دی شته وی چې ولاړ دی، هر څه امکانات شته، نه، هر څه ډېر زیات محدود دي. مثلا په هالند کې په کمپونو کې تا باید هر ورځ د یوې بجې نه تر دوو بجو پورې یو خاص ځای ته حاضري ورکړی وای، د مو کم نه د باندې بیرون نه شوی وتلی، نو زما په نظر باندې دین خو زندان بهتره دی. کم از کم هغه د کورنۍ غړي خو درته تللی شي، هلته د کورنۍ غړي هم نه شي درته تللی.
د تاندې څنګ پر فیسبوک پاڼه له یو اروپایي هیواد یو افغان کډوال نسیم شاه راته لیکلی و ملګرو چې کله اروپا ته راتلم نو په سفر کې شپږ نجونې هم راسره وې، ایجنټانو یا قاچاقبرانو جنسي تیری پرې وکړ او هیچا یې هم مخاونه نیولی شوه. ښاغلی مسعود احمدي هم وایي چې غیر قانوني سفرونه یوازې د مرګ نه بلکې د ابرو ریزې خطرونه هم لري. دی د یوې ښځې او میړه کیسه هم کوي.
زه تیر کال په خپله په هالند کې وم. د هالند شمال خواته تقریبا نوته سوا کیلومتر فاصله متایک رلای تقریبا 15 پاک ریسپشن سنټرونه مالته وکړل. مشخصا د غدیمو فوکس په فیملی باندې و، افغانان فامیلونه باندې. یو فامیل و د افغانستان نه میړه او ښځه د دوړو حرکت کړی دی په اروپا ته کلر سیدلې دي، نو هلته چا مشوره ورکړی چې تاسو بیل کې سونه ورکړی. هلته چې کله د کاډ خبرېږي او دای نه خبرېږي، دلته د فامیلونه هم سجدا کوي. په دې معنا چې نور کډ خپل میړه ته ځواب ورکوي او دای تنا پاتې کی په یو ډیر بد حالت کې. نو آیا په دې باندې ارزي چې سړی د دې ځان سفر وکړي؟ ګوره یا تنا دی وژلو مثلا نه ده، په دې کې موږ افغانان خبره دی عزت او د ابرو خبر هم ده. بعضي خصوصا دی او چا د پاره چې خپل فامیل سره سي ممکن داسې مسایل پیښ شي دی خپل یو نشلی دی تر غلامۍ پورې غلامۍ نه هدف مغه اصلي وری دی، کنه چې ته به چې یو چا ته به مفت کار کړی
په
ګیډه بزان ساتي او ډیر ظلم به هم درسه کی او تاسو به هیڅ دی حق هم نه درکوي شي امنیتي مراجعه ته په لاس رسای ولري. یعنی ډیر داسې پیښې شوې دي عملا په دوه نږدې کې شوې دي. موږ هغه څه چې په تلویزیون کې وینو، هغه څه چې په فلمونو کې وینو، هغه څه په اروپا کې نشته دي.
څوک به د اقتصادي او امنیتي ستونزو لکه بل اروپا ته زړه کوي، خو د اروپا په لوړ ودانیو او شنو پارکونو کې د ځوانانو اخیستل شوي عکسونه او کور ته پراستنېدو سره دوی ته د خلکو میلمستیاوي هم هغه څه دي چې نور ځوانان هم اروپا ته د تګ لپاره هڅوي. حاجي نظر محمد راغب یو ګرځېدلی سړی دی، په پای کې د ده خبرې اورو.
چې د مسافرۍ نه راستي هغه ته سپینې جامې میهمانیګانې خپل خپلوان ډېرې نازوي. دغه نور د کلي ځوانان داسې فکر کوي چې دا نه ده، همدا سړی ده. او اکثره خلک کوشش کوي چې لور هم دغسې خلکو ته ورکړي، خو د اصل حالات نه څوک واقف نه دي. د افغانستان خلک په بهر هېوادو کې په غربي یا په شرقي نړۍ کې دوی داغه نه چې هغه خراب کار یا خشره کار په دنیا کې نه دوی کوي، نو هلته د غلامۍ ژوند ته د یاده پورې تبعیض مالته ورسره کیږي. اما د افغانستان خلک ولې د پلار مور ته وایي د ډار اوس موږ خپل د احوال نه سلیږی چې عکس اخلو چیرته ځو کوم لوکس ځای کې عکس اخلو، بیا خپل پلار مور ته لیږي چې دا وایي دغه رقم ځای کې کار کوي. که دوی پوسې چې موږ باندې دغه رقم ظلم ده داسې خشره کاري کوو نو ډېر به خفه سي.
همزول ویل کیږي چې د قاچاقي سفرونو د ځینو بیړیو یا کښتیو لاندینۍ برخه د لوړو ودانۍ د لیفټونو غوندی وی چې کله هم قاچاقبر د کوم خطر احساس وکړي نو د سمندر په منځ کې هغه برخه وازوي او پکې پټ کړی شوی ټول مسافر په سمندر کې لاهو کیږي. د ځینو مړی موندل کیږي او ځینې د کبانو ښکار کیږي. نو که اوس هم دوستانو تاسو په قاچاقي یا په غیر قانوني لار اروپا ته د تک شوقی یې، هله دا چې په خپل دغه نیت بیا فکر وکړي. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.